حالا رسیدیم به پایان این مجله خبری، اما آغاز یک برنامه یک ساعته دیگر. در برنامه یک ساعته که پیش رو هست، احمد تکل با شما صحبت می‌کنم.
درزیات من نکم مرزبان سپ تاسو ستړي مشي قدر من اوریدونکو تاسو سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساعت خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په لنډه خبری برخه کې به واوري چې افغان ولسمشر د هیواد ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس په وسیله په خبرو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو د لمنځه وړو او همدارس د کانکور د ازموینې د شفافیت پر اړتیا ټینګار کړی. له لنډې خبری برخې وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې په یونیس پروګرام کې له شاعر او کره کتونکي قیصر اپریدي سره په مرکه کې په شعر او ادبیاتو کې د نوښت پر مسله چې ټولنه یې په اسانه نه مني بحث کوو.
د شعر ژبه چې ده دا چونکه په هر وخت زمونږ د نوښت غوښتنه کوي، نو بیا د شعري صنعتونه چې دي د دې جواز هم دغه ده چې دا په هر وخت کې دام د صنعتونه جدید دا مونږ بدلولی شو. د دې صنعتونو په ذریعه مونږ خپله ژبه زمونږ د خپل اظهار پیرایې او سانچي چې دي هغه هم بدلولی شو.
ازادي راډیو مجله او نور مطالب وروسته راځي. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. چارواکي وای د کابل په تایمنی سیمه کې د پرونی بمی چاودنې قربانیان ټول ملکی وګړي دي. وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په اوبه ولسوالۍ کې په یوه سهرایي محکمه کې د یو ځوان لاس او پښه پرې کړل. او په امریکا کې د سخت توپان له اټکل وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدراعظم انګیلا میرکل لیدنه وځنډېده. د افغانستان د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونه وایي د کابل په پرونۍ چاودنه کې مړه او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې د لومړنیو پلټنو له مخې په تایمنی سیمه کې پرونۍ حمله د سړک د غاړې د ماین چاودنه وه.
لومړني معلومات د پولیسو دا دی چې د سړک په غاړې کوم ماین چاودنه ده. یو ښځه صحیح کې وه، هغه شهیده شوې ده، او اته کس نور ملکی کسان دي چې هغوی ټپیان دي او شفخانې ته لیږدول شوي دي.
خو فرانس پرس خبری آژانس د افغان چارواکو په حواله ویلي چې برید د روشن مخابراتي شرکت په یو موټر شوی چې په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوې او 19 نور کسان ژوبل دي. تر دې دمه د کابل د پرونۍ حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هرات ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر په اوبه ولسوالۍ کې په یوه سهرایي محکمه کې د یو ځوان لاس او پښه پرې کړي دي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې د ځوان ته د غلا په تور د طالبانو په محکمه کې د لاس او پښو د غوڅولو حکم ورکړل شو. ښاغلی فرهاد وایي متضرر یوه میاشت مخکې د طالبانو لخوا نیول شوی و او سهرایي محکمې پرون مازدیګر د هغه د ښي لاس او کیڼې پښې د پرې کولو حکم ورکړ.
د دې نړۍ
کې هیڅ کوم اسناد
او شواهد وجود
نشته
وشه، محکمه
شهرایي مشه و متاسفانه پرته لدې چې هیڅ راز اسناد او شواهد وړاندې شي په صحرایي محکمه کې محاکمه کیږي. او له بده مرغه یو لاس او یو پښه د اوبې ولسوالۍ د مرکز په 50 کیلومتره واټن کې پرې کیږي. که څه هم سیمه ایز چارواکي طالبان په دې پیښه ګرموي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالب وسلوالو څلور کاله مخکې هم د یوې امنیتي کمپنۍ دوه کارکوونکي د هرات له شمالي ولسوالۍ کشک رباط سنګي څخه وتښتول او وروسته یې د غلا په تور لاس او پښې ترې غوڅ کړل. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو یو پلاوی پرون د پاکستان د دولتي خبری آژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان له مرکزی دفتر څخه لیدنه وکړه. د افغانستان د اتو شخصي تلویزیونونو، رادیوګانو او چاپي رسنیو استازو د پاکستان د اسوسییټډ پریس آژانس له مشر مسعود ملک سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسنیو او مطبوعاتو په برخه کې د همکاریو په اړه خبري ورسره وکړې. د پاکستان د اسوسییټډ پریس آژانس مشر وویل د افغانستان او پاکستان رسنۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او نږدې کېدو په برخه کې مهم رول لوبولی شي. ټاکل شوی چې د پاکستان د اسوسییټډ پریس آژانس د دریو میاشتو په ازمیښتي توګه د افغانستان له یو شمیر شخصي رسنیو سره معلومات شریک کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د متحدو ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت توپان له کابله سپینه ماڼۍ اړه شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدراعظم انګیلا میرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. میرمن میرکل واشنگټن ته د سفر په مقصد پرون د برلین هوایي ډګر ته روانه شوې وه چې ولس مشر ټرمپ ټلیفون ورته وکړ او د طوفاني حواله کبله د سفر له ځنډولو خبره کړه. سپینه مانی وایي دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د نن لپاره پلان شوی دا سفر د مارچ تر 18 نیټې وځنډوي. د میرکل او ټرمپ د لومړنۍ کتنې په اجنډا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې، د ناټو د راتلونکې او د اوکراین د کړکیچ په اړه بحثونه چې واړه د امریکا او جرمني نږدې اړیکو ته اړتیا لري شامل دي. دواړه مشران به په ګډه خبرې غونډه کې هم ګډون وکړي. اټکل کېږي چې د مارچ تر 15 به له واشنگټن نیولې تر باستن ښارونو پورې د امریکا د شمال ختیځ په ډیرو برخو کې درنه واوره ووري. اروپایي ټولنې له روسیې سره د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق له کبله پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو لګول شوي بندیزونه تمدید کړل. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون په بروکسل کې پر 150 اشخاصو او دیرشو ادارو او کمپنیو چې د اروپایي ټولنې په وینا د اوکراین د ځمکني بشپړتیا خلاف عمل یې کړی د بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. پر روسي چارواکو او ادارو له پخوا د لګول شویو بندیزونو موده سبا پای ته رسېده. په 2014 کال کې له روسیې سره د کریمیا تر الحاق وروسته اروپایي ټولنې د یو شمېر روسي مقاماتو پر سفر بندیزونه ولګول او په اروپا کې د هغو پانګې کنګل کړې. د روسیې برستیال صدراعظم دیمیتری راګوزین، د روسیې لوی درستیز والیری گراسیموف او د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار سرګی گلازیف د هغو روسی مقاماتو په ډله کې دي چې اروپایي ټولنې بندیزونه پرې لګولي دي. په ایران کې د اعدامونو سطح د خطر حد ته پورته شوې او په دې هیواد کې له بشري حقونو د سرغړونو لړۍ دوام لري. دا څرګندونې په ایران کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکي په خپل تازه راپور کې کړې ده. اسما جهانگیر پرون په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل د زندانیانو شکنجه کول، د اقلیتونو پر وړاندې ناوړه چلند، د سیاسي مخالفانو او فعالانو زنداني کول، پر رسنیو محدودیتونه او په کلنی ډول د لسګونو کسانو اعدامول له بشري حقونو هغه ښکاره سرغړونې دي چې ایران یې کوي. ملګرو ملتونو پر ایران غږ کړی چې سمدستي له بشري حقونو پراخي او د اندېښنې وړ سرغړونې ودروي. او رستای خبر، د بشری حقونو ډلو او لویدیزو حکومتونو د سولیزو مظاهرچانو پر ضد د بیلاروس د حکومت پر ځپونکو اقداماتو او بخې انتقاد کړی. په بیلاروس کې د اونۍ په سر کې پر روزګارو کسانو د مالیه لګولو پر ضد پراخې مظاهرې وشوې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر دفتر ویلي پر سولیزو مظاهرچانو د بیلاروس د حکومت زور زیاتی د دې هیواد د حکومت لخوا د ولسواکۍ له اعلان شوې پالیسۍ سره په ټکر کې دي. اروپایي ټولنې د بیلاروس پر حکومت غږ کړی چې سمدستي نیول شوي سیاسي مخالفان، فعالان او مظاهرچیان خوشی کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د بیلاروس حکومت 43 کسان چې سیاسي مشران او ژورنالیستان هم پکې شامل دي د هغه څه په تور چې حکومت یې غیر مجاز مظاهرې بولي بندیان کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، د دې د خبرونې په دوام کې مخکې لدې چې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خپور شي، لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی په بشپړه توګه د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ په لمنځوړو او د کانکور د ازموینې پر شفافیت ټینګار کړی. ولسمشر غنی پرون د ټولو ولایتونو له والیانو سره په یو ویډیو کانفرنس اړیکه کې سپارښتنه وکړه چې د پولیو واکسین د تطبیق او د کانکور د شفافیت لپاره جدي ګامونه واخلي. پرته له افغانستان، پاکستان او نایجیریا، د نړۍ په تقریبا ټولو هیوادونو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ناروغي په بشپړ ډول له منځه تللې ده. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د جمهوری ریاست مرستیال وایند دوا خان مینپال وی ولسمشر اشرف غنی پرون لوالیانو سره په ویډیوی کانفرنس کې له هغوی وغوښتل چې د پولیو یا ګوزان د واکسین د تطبیق او د کانکور د شفافیت لپاره جدي کار وکړي.
ولسمشر ټولو والیانو دغه ترڅنګ امریکایي مسولینو ته هدایت ورکړ تر څو د پولیو د ښه تطبیق لپاره تر کلیو باندو پورې د دغه کمپاین د تطبیق لپاره زمینه مساعده کړي. دوه مې پر دې باندې ګار وکړي چې په هیڅ صورت باندې دا کانکور په ازموینه کې د لاسوالي حق نه لري او د دوی مسولیت دا دی چې کانکور د شپلیکېدو لپاره ټول امکانات په لار باندې واچي.
د افغانستان له څلور در شوالیانو سره په دې ویډیوي کانفرنس کې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشر سیاسي سلاکار نجیب الله مجددي، د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د لوړو زده کړو وزیر فریده محمد هم ګډون درلود. د امیر روغتیا وزیر ویل چې د پولیو ضد کمپاین په تیرو دوو کلونو کې له بریالیتوبونو او ستونزو سره مل و. د فیروز الدین فیروز په خبره په تیر میلادي کال کې د افغانستان په ختیځ کې د پولیو یا ګوزن دیارلس موارد ثبت شوي دي. نوموړي اندېښنه څرګنده کړه چې له ایران او پاکستان څخه د کډوالو له بیرته ستنېدو سره به په اوو څلوېښتو ولسوالیو کې د پولیو د پیدا کېدو خطر زیات شي. د نړیوال روغتیایي سازمان په وینا دا مهال یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې پولیو یا ګوزن ناروغي پکې موجوده ده. له والیانو سره په پرونی ویډیوي کانفرنس کې د لوړو زده کړو وزیر وویل چې راتلونکي کال به د کانکور په ازموینه کې له بایومیټریک سیستم نه ګټه پورته شي چې د دې پروسې شفافیت تضمین کړي. د جمهوري ریاست مقاماتو ولسمشر محمد اشرف غنی پر والیانو غږ کړی دی چې د کانکور په ازموینه کې د غیر مسؤوله اشخاصو د لاسوهنې مخه ونیسي.
جنگ نہ غواړو، مول سلحا غواړو، مول زیرانی نہ غواړو، مول آبادی غواړو، مول جہن نہ غواړو، مول علم غواړو، مول توپک نہ غواړو، مول کلام غواړو، مول غم نہ غواړو، مول خوشحالی غواړو.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو د سهار لوو د ماخام تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. د ماخام په اوو بجو د آزادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماخام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا رادیو، او د سهار له اوو د ماخام تر اوو آزادۍ رادیو واوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې یادونه وشوه، په څو شیبو کې تاسو ته د آزادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی خپریږي. خو له هغه مخکې نوري اس نوري ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې او ریلیف ویب انلاین خبرونه په افغانستان کې د روانې جګړې او د ښځو د حقونو پر مسلې لیکنه چاپ کړې دي. لومړی په افغانستان کې د نه پای ته رسیدونکو جګړې تر سر لیک لاندې د نیویارک ټایمز مقالې ته ځغلنده کتنه کوو. لیکوال یادونه کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږد جګړه هېره شوې او استدلال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نه د لوړې په مراسمو او نه هم د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په خپله لومړنۍ وینا کې آن د افغانستان نوم هم وانخیست. د لیکوال په باور ډونالد ترامپ چې اوس د امریکایي ځواکونو اعلی قمندان دی، ګمان کېږي له مخکې د افغانستان د جګړې په اړه ټول فکرونه کړي او وروسته ورته رسیدګي کوي. خو لیکوال له افغان ولسمشر سره د ترامپ هغو ټلیفوني مکالمو ته چې د لوړې له مراسمو مخکې او وروسته یې کړي اشاره کړې چې د یو شمېر افغان کتونکو له لوري هیله بخونکې بلل شوي دي. ولسمشر ترامپ خپل افغان سیال ته په امنیتي او اقتصادي برخو کې د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. لیکوال وړاندې په افغانستان کې د امریکا د جګړې نیمګړتیاو او ستونزو ته اشاره کړې او یوه اساسي پوښتنه په دې ډول چې ولې واشنگټن د افغانستان جګړه له پامه غورځولې راپورته کړې ده. لیکوال دې پوښتنې ته په خپله داسې ځواب ورکوي چې د ده په باور د بودیجې د کسر او د وسلو پر پیرلو له حده زیاتو لګښتونو ته په پام سره د ملي امنیت د دستګاه غړو جګړه د یوه عادي حالت په توګه منلې ده. لیکوال له مقالې په پای کې دې نتیجې ته رسیدلی چې په واشنگټن کې جګړه زغمل شوې په داسې شکل چې له احتمالي ژر پای ته رسیدو مخکې هغه د مدیریت وړ ده. ریلیف ویب آنلاین خبرونه پر یوې بلې په افغانستان کې د جندر یا جنسیت پر موضوع تمرکز کړی او لیکوال استدلال کوي چې د جنسیت اصطلاح یوازې د ښځو د حقونو پر کلمې پورې محدودول په خپله یوه ستونزه ده. د لیکوال په باور په هماغه اندازه د ښځو د حقونو په برخه کې د سړو رول له پامه غورځول هم ستونزې راپورته کوي. د ریلیف ویب آنلاین خبرونې په لیکنه د جنسیت اصطلاح په واقعیت کې د ښځو او سړو پر رول څرخي او دا چې هغه یوازې د ښځو او د هغوی پر حقونو پورې غوټه شي د جنسیتي مساواتو د عملي کولو په برخه کې د سړو او هلکانو ونډه له پامه غورځول کیږي. لیکوال داسې نتیجه اخلي چې د دغې ستونزې د هواري او د ښځو د حقونو د تامین لپاره اړتیا ده چې د ښځو د شریکانو په توګه د جنسیتي مساواتو ایجادول په پام کې ونیول شي. لیکوال همدارنګ یادونه کوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مختلفو بڼو په اړه د کورنیو غړو ته لارښوونه وشي او معلومات ورکړ شي تر څو هغوی یقیني شي چې دغسې اعمال له دینی او فرهنګي اړخه په هیڅ وجه په افغانستان کې ځای نه لري.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی گمانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د تحفة القادریه کتاب په باره کې د افغان محقق عبدالباقی لمن غزنوی مرکه اوری.
تقریبا څو سوه کاله مخکې کتاب دیده، ډیر ارزشمند اثر دی.
قیصر اپریدی د نوې شاعري، منل شویو دودونو او نوی تخلیق په باره کې راته غږیږي.
په شعر کې چې کومه د معمول ژبه ده، کله چې هغه د تخلیقي تجربې نه تیره شي هغه د معمول ژبه پاتې نه شي.
فرید الله قربان خپل شعرونه راوروي او راته وایي چې په خپلو شعرونو کې کومو موضوعاتو ته توجه کوي. دا هر څه وروسته راځي. لومبی رحمت الله افغان د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د ربی سینما او تیاتر موسسې د لومړي ځل لپاره په هرات کې مدرنه تیاتری ننداره وړاندې کړه. د دغه هنري پروګرام جوړونکي وای د دغه نندارې له جوړولو څخه هدف د تیاتر د هنر بیا احیا او پراختیا ده. د هرات ولې د اطلاعات او فرهنګ رئیس اریا روفیان د دغه موسسې هغه ننداره چې د کب د میاشتې په 14مه د زروانی نیم په نوم جوړه شوې وه بې ساري وبلله او د هلپ موسسې له چارواکو یې مننه وکړه چې له هنرمندانو سره یې د دې نندارې په جوړولو کې مرسته کړې وه. د رابی په نوم د سینما او تیاتر موسسه په خپلو نندارو کې ورځنیو موضوعاتو ته توجه کوي او هغه د تیاتر نندارو په بڼه وړاندې کوي. زه رواني نه یم او د مهاجرت پر ستونزو جوړه شوې ننداري چې په دې وروستیو کې جوړې کړې وې د تیاتر د مینوالو له ستاینو سره مخ شوې دي. د کب د میاشتې په 14مه نیټه په لندن کې د افغان محصلانو لخوا د اکبر کرګر د نوي چړنیز کتاب ماته یو دریاب د نوره مخکتنه وسوه. ماته یو دریاب د نوره کتاب د غنی خان د افکارو، فلسفې، شعر او شاعري په باره کې د ښاغلي کرګر دوهم اثر دی چې په دې وروستیو کې چاپ شوی. د تان ویب سایټ په حواله د غونډې په پیل کې لندن میشت افغان شاعر نظیف تکل خبرې وکړې او وی ویل تر اوسه د غنی خان پر افکارو، شعر او هنر 15 مستقل کتابونه کښل سوي دي چې زما په فکر لومړنۍ هم اکبر کارګر لیکلی وو. غنی د شګو په محل کې او وروستی همدا دی ماته یو دریاب د نور اثر دی چې کارګر په دې وروستیو وختونو کې بشپړ او چاپ کړی. د تکل په وینا په غنی خان باندې ډیرو لیکوالو او څېړونکو خبرې کړي، چا شاعر فلسفي بللی او چا فلسفي شاعر بللی دی. خو کارګر صاحب د هیګل، کانت، نیچا، ټیګور او نورو د نظریاتو په رڼا کې د غنی خان افکار راسپړلی دي. افغان کیسه لیکوال سلمل شینواری په خپلو خبرو کې د ښاغلي کارګر هڅې وستایلې او یاد آثار یې ژور او جامع وباله. د غونډې په پای کې ښاغلي اکبر کارګر له برخوالو مننه وکړه او د دوی پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. د څلویښتو مخکښو هنرمندانو د نقاشي اثر نندارې ته وړاندې سول. په هغه نندارتون کې چې د کب د میاشتې په 14مه د هرات ولې د علامه صلاح الدین سلجوقي په تالار کې جوړ شوی و، په مختلفو وختونو کې د څلویښتو مخکښو ښځو هنري اثر نندارې ته وړاندې سول. د هرات ولې د اطلاعات او فرهنګ رئیس اریا روفیان د هرات ولې د ملي نګارستان دا نه وخت وستای او له کارکوونکو یې مننه وکړه چې د اثار یې راټول او نندارې ته ایښي دي.
په دې وروستو کې په افغانستان کې د ټیکا په نوم یوې ترکی موسسې د تحفة القادریه په نوم د افغان لیکوال ابن امیر یو کتاب چې د قادریه طریقې د مرشد په وصف کې لیکل شوی افغانستان ته سپارلی. د ترکیې د انادولو خبری آژانس د راپور له مخې تحفة القادریه د 1922 او 1923 کلونو ترمنځ لیکل شوی اثر دی. ډیری افغان محققان او په افغانستان کې د قادریه طریقې پیروان دا کتاب ګټور بولی. په همدې اړه مې له افغان شاعر او محقق عبدالباقی لمن غزنوی سره چې په افغانستان کې د مختلفو طریقو په باره کې ګڼ آثار لیکلي دي مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی لمن، په دې وروستو کې د ټیکا موسسې چې د ترکانو یوه موسسه ده، د یو افغان لیکوال یو کتاب چې د عبدالقادر ګیلانی په وصف کلیکل سوی او د دې طریقې په وصف کلیکل سوی ده، دا
کتاب افغانستان ته سپارلې. تاسو چې دا کتاب کتلې او لوستې، د دې کتاب په هیڅ کې مراته وایست چې د څومره د دې طریقې د معرفي او مخصوصا د قادریه طریقې د مرشد د معرفي په برخه کې څومره مفید کتاب ده، او بل په افغانستان کې د دغه طریقې څومره پیروان دي؟
د لوی خدای په سپیشلې نامه طریقې مبارکه قادریه اصلا د دې طریقې مبارکه د اسلام په صدر کې د حضرت علي کرم الله وجهو د وخت نه چې ټول طریقتي سلسلې یعنی د تصوف ټول طریقو په حضرت علي کرم الله وجهو ختميږي، خو خاصتا طریقه قادریه شریف منسوب دی حضرت علي کرم الله وجهو ته. نو بیا د حضرت شیخ عبدالقادر ګیلانی په وخت کې د قادریه د طریقې په نوم مسمى شو، د په نوم مسمى شو، ځکه چې په دې وخت کې دغه طریقه خپل هغه اوج ته ورسیدل. حضرت شیخ عبدالقادر ګیلانی په 1401 کال هجری قمری په بغداد کې زیږیدل، لوی آثار لري، قران عظیم شان تفسیر لیکلی ده، په اجیلانی تفسیر په نامه پشپګو ټوکو چاپ شوی ده، عربي په عربي تفسیر دی، غنیت الطالبین دی په شریعت کې یو کتاب دی، فتح ربانی دی مجالس وعظ دی په مدرسه کې دی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی، فتوح الغیب دی، جلال الخاطر دی، مکتوبات دی دی حضرت غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر گیلانی، نور کتابونه دی. نو دده مبارک طریقه په افغانستان کې د مولانا نجم الدین اخونزاده چې اصلا د غزنی دی په ننګرهار کې مزار مبارک دی، الته ډیر خلک پیژني، د دې په وخت کې دغه طریقه راغله او خپل اوج ته رسیدلې. بیا دې
په خیدا به کوم کلونو کې راغله؟
تقریبا 200 کال مخکې به. بیا دې نقیب سم مبارک په چې د بغداد نه راغی خپل ورور پیر عبد السلام سره، دغه طریقه به بيخي خپل اوج ته ورسیدل. اوس په افغانستان په ټولو ولایتو کې خصوصا پښتون مشتو سیمو کې ډیر زخت پیروان لري قادریه شریف طریقه. یوازې زموږ د غزنی په خار کې موږ د قادریه شریف دوه درې خانه قوي لرو، په کابل کې هم داسې دی، پیروان ډیر لري، زخت زیات د افغانستان په شمال کې، په جنوب کې، په شرق کې. او د دې طریقې پیروان فرق د نورو طریقو سره دا دی چې هغوی په خفي ذکر کوي، دوی په جهر ذکر کوي، په جمعې په شپه دوی سره یوځای کیږي، په خانقاګانو کې په قمری میاشت په یو لسمه شپه هم سره یوځای کیږي، ذکر و اذکار دی، مناجاتونه دوی وایي.
ایلمن صاحب، دا کتاب چې د قادریه طریقې د مرشد په ارتباط باندې یو افغان لیکلی ده، دا کتاب تاسو لوستی ده؟ د دې کتاب په حیثه کې راته ووایاستئ چې په دې کتاب کې په کومو مسایلو بحث سوی ده، خپله د دې طریقې د معرفي په برخه کې څومره ګټور کتاب؟
په تېره هفته کې ټیکا په نامه یو ترکیې او مؤسسه ده د افغانانو سره په ټولو مسایلو کې په ټولو ارسو کې کومک کوي. دوی یو پخوانی پښتو کتاب د کوم موزیم نه د اروپا نه پیدا کړی، دا یې چاپ کړی و، او دا کتاب توفت القادریه په نامه یادیږي، پښتو کتاب دی. هغه غونډه مخکتنې ته زم تللی وم، کتاب مې اخیستی، کتاب مې مطالعه کړی ده. کتاب ډیر ښکلی کتاب دی، د پښتو یو یعنی لرغونی اثر بلل کیږي، او د قادریه شریف د تاریخي په اکل هم ډیر معلومات پکېشته. ډیر غټ کتاب دی، د مسنوي شریف تر اندازه پورې د غټ کتاب دی، 1500 صفحې به. نو کتاب مشکل یو دا دی چې په دې د لیکلو په کې د پښتو ګرامر کې دقیق نه ده مراعات شوی. نور نو تاریخي ارزښت دی چې دا د پښتو یو قدیمی شعري اثر دی، دا ډیر با ارزښته اثر دی. دا د ټیکا د محسین مونږ ډیر مننه کوو چې دا کار یې د پښتو فرهنګ ته، ادب ته، د افغانستان فرهنګیانو ته، د فرهنګي ټولنې ته، د افغانستان لپاره یو ډالۍ و، یو هدیه و، او علي سلوک ته هم، د قادری شریف پیروانو ته هم دا یوه ډالۍ و، دا یو تحفه وه، ډیره قیمتي تحفه وه. خلک خوشحاله دی د دوی نه، اما کاشکې د چاپ نه مخکې ده یو پښتو ادیب ته یا علوم اکاډمي ته یا مثلا کابل پوهنتون ادبیات پوهنځي ته یا رفی صاحب ته یا بل څوک ته چې لافلا دوی سره به کومک کوله، دغه سیاق د کلام چې دی هلته مثلا په مشکل په کار د یو ځای لیکلی ده. نور هم داسې املایي انشایي ګرامري مشکلات پکې دي. نور نو د قدامت په حساب تقریبا د 300 کال مخکې کې کتاب دی، ده ډیر ارزشمند اثر دی.
ایلمن صاحب، مشخص بحثونه چې په دې کتاب کې سوي دي څه دي؟
شروع که هم دی دی حضرت باری تعالی نعتون دی حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم بیا منقبت دی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی به وصف که اشعار دی بیتون دی دیر فریمانه بیا قصید خوارق دی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی کوم کرامات او خوارق شدی دای منظوم لیکل
چه استفاده کده ایسی لدی کتاب علاوه لدی چه فرزنده یو تاریخی اثر ده قدامت لدی پا پختو لیکل سوی ده عملا لدی نه چه استفاده کده ایسی پوز با
ولی نه وست ممتاسی ده نوی نسل ده پخوانی و مونگ ده پخوانی و مشاهیر و نه فرهنگی مشاهیر و نه عرفانی مشاهیر و نه اکثرا ناخبره ده او استفاده تی دیر که ولیشی محققین ده قاده شریف ده طریقی پاکل کم کس چه طریق تحقیق که سیرنه که یادی تصوف پاکل سیرنه که یادی پشتو جبی ده پخوانی منظوم و آثار پاکل چه سیرنه که ده یا غنیمت اثر ده
دیر زیاد منن
تا سنم منن
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
تیرونه مولا شاعر او کرکتون کی قیصر افریدی سره د مرکی لومړی برخه چې د کرکتنې پروسنی حالت غږیدلی وو خبره کړه د نن په خبرونه کې ښاغلی افریدی راته وایي چې له ادبي دودونو نوې شاعري او تخلیق سره څه کول پکار دي چې هم د منلو وي او هم د اوسنی وخت غوښتنو ته ځواب وایي تاسو را بولم له ښاغلي افریدی سره د مرکې د وروستۍ برخې اورېدلو ته چې زموږ همکار بارکوال میاخیل ورسره کړی ده
قیصر صاحب څنګه چې زموږ غوندې په یوه وروسته پاتې ټولنه کې عام ټولنیز بدلون راوستل ډېر ګران وي او خلک ډېر په ګرانه بدلون ته تیاریږي همداسې د ادبي دودونو بدلول دي په معاصر وخت کې چې په پښتو شعر کې نوې تجربې کېږي ځوانان نوې استعارې او نوې تشبیهات کاروي څه فکر کوئ چې ځینې خلک له دغسې تشبیهاتو او استعارو سره مخالفت کوي او د ځوانانو پر شعر نقد کوي چې دغسې استعارې کارول په کار نه دي یا دا له شعر سره معقول تشبیهات نه دي څه فکر کو چې په شعر کې نوې تجربې پکار دي نوې استعارې راوړل پکار دي کنه په هغو زړو کلیشو باندې شعر لیکل صحیح دي
داسې یو خبره ده چې شعر لیکل زما په نس د یوازې د شعر خبره به نه کوو بلکې د هر یو هنر خبره به وکړو چې هر یو هنر چې دی هغه موږ ته یو څیز ایجادوي یا تخلیقوي خو دغه څیز زموږ د وخت یا زموږ د عصر یا زموږ د معروض د ځینو خاصو ضروریاتو تر مخه داسې کوي نو کم څیز چې نوی په کم سیز کې چې نوښت نوی یا د زمونږ د دور د ضرورت او زمونږ د دور د غوښتنو مطابق نوی نو هغه سیزونه مثلا کپنن وخت کې زه په بازار کې د بیډ او د کټ وځي باندې چوکې خرڅوم هر یو سړی به دا وایي چې دا ته کوم زمانه خبرې کوي دا زمانه کم ځای ته تللې ده او ته په کم ځای کې روان یې نو د هنر بنیادی مقصد خو نوښت دی او نوښت بیا هم دا دی چې مونږ زړې استعارې په زوړ انداز باندې په زوړ تکنیک نشو استعمالولی همدغه شان تشبیه او همدغسې مجازی مرسل دی همدغه شان نور چې څومره شعري صنعتونه دي د دې صنعتونو مقصد هم دا دی چې دا کومه تړلې او ټاکلې ژبه نه ده د شعر ژبه چې ده دا د منطق نه د فلسفې نه د ساینس د ژبې نه د دې نه صرف په دې وجه بېله ده چې د ساینس فلسفې او منطق ژبې چې دي دا ټوس او مشخص ژبې دي دا یا خو ته بدلولی نه شي ځکه چې دا ته بدلوې د دې شاته چې کومه ټاکلې تیوري وه ټوله ورسره بدلېږي او د شعر ژبه چې ده دا چونکه په هر وخت زمونږ د نوښت غوښتنه کوي نو بیا د شعري صنعتونه چې دي د دې جواز هم دغه ده چې دا په هر وخت کې دا صنعتونه جدید دا مونږ بدلول شو د دې صنعتونو په ذریعہ مونږ خپل ژبه از مونږ د خپل اظهار پیرایي او سانچي چې دي هغه هم بدلول شو نو اگر چې د استعارې د بحث شې ده د په ادب کې یو متنازع بحث ده او په دې باندې دوه ډلې موجود دي چې یو ډله دا غني چې استعاره په شعر کې بغیر د استعارې نه اډو شعر تخلیق کېدای نشي یا د شاعر مقاصد چې دي هغه پوره کېدای نشي او دویمه ډله چې دا غدا غني چې په شعر کې برای راست تخلیق بغیر د استعارې بغیر د تشبیه نه هغه داسې ده لکه مونږ د یو ګلاب مشاهده کوو او د مخامخ د ګلاب په شکل کې کوو اما د استعارو او د تشبیهات تو په لباس کې نغړل شعر داسې ویل کې یو ګلاب چې مونږ داغه تصویر وسته یو مونږ د ګلاب تصویر ته ګورو نو په خپل ځان کې دا یو متنازع بحث خوده زما خپل انداز زما خپل نظر دا دی چې دا انحصار لري د استعارې په استعمال باندې چې یو شاعر استعاره استعمال کړي ده مګر په داسې دود استعمال کړي ده چې هغه نه یوازې دا چې هغه تخلیق روخانه کړي ده بلکې مستعار او مستعار منه دواړه روخانه کړي دي په داسې صورت کې د استعارې شان چې دغه اوچت شي کمزور شي او دا انحصار لري د شاعر په تخلیقی استعداد باندې. مگر ځینې شاعران داسې دي چې هغه استعاره استعمال کوي، نه یوازې دا چې هغه د تخلیق شان ورسره اوچت نشي بلکې د استعارې شان هم ورسره متاثره کیږي. دا اوس د نسیم مثار د سویلي پښتونخوا یو شاعر دی، دغه چاپ شوی ده. په هغې باندې ما سریزه کې هم د هغه په استعارو باندې خبره کړې ده او زه خپل ځاني د دې په حق کې یم چې د نن وخت مطابق که استعارې چریاغه وي چې زما د نن وخت ضرورتونه د ځان سره په تخلیق کې راوړي، خو نو دغه استعارې جواز هم شته دی. په هغه استعارې سره تخلیق هم ښکلی کېږي او د هغه تخلیق په منظرنامه کې چې هغه استعارې ته او د هغه استعمال ته ګورو نو د استعارې شان هم ورسره اوچتېږي. او هغه خلک چې مثلا دا ګڼي چې نه استعارې دی بس د یو خاص تکنیک لاندې په هغه ډول استعمالېږي کوم چې دی نه مخکې په کلاسیک کې استعمال شوي دي، نو زما په خیال په دې سره دا نه د استعارې سره انصاف دی او نه د تخلیق سره انصاف دی.
موږ دا ویلی سو چې شعر له معمول ژبې غیر معمولي استفاده کول دي، یعنی د معمول ژبه په غیر معمولي ډول استعمالول دا یو شعري هنر دی. څه فکر کوی زموږ چې کومه شاعري کېږي، موږ څومره شاعري، موږ دا ویلی سو چې دا واقعا په هغه کې د ادب یا د شعر روح شته پکې؟ ځکه ډېر داسې شاعران هم شته چې هغوی عام د معمول تورې راخیستي یوازې د شعر چوکاټ په ردیف قافیه کې بند کړي وي. آیا موږ هغه ته شاعري ویلی سو، موږ هغه ته هنر ویلی سو، که نه هنر خصوصا شعر هنر یو بل څه دی؟
تاسو به غور کړی وي چې کله د شاعرۍ نه یو خواته خبره کوو، د سیمټ او شګې، د شګې مختلف قسمونه او اوبه، د دې د مزش نه مونږ یو مساله جوړه کړو، نو په انفرادي شکل کې د دې خام مواد چې دي، شګه د سیمټ د اوبه دي، مونږ دا په انفرادي شکل کې دې ته سیمټ او شګه اوبه ویلې. خو کله چې د دا خپلو کې امیز شي په یو خاص تناسب سره او د دې نه یو سیز جوړ شي، نو بیا هغې ته مونږ شګه او سیمټ او اوبه نه وایو، هغې ته مونږ مساله وایو. په شعر کې چې کومه د معمول ژبه ده، کله چې هغه د تخلیقي تجربې نه تیره شي، هغه د معمول ژبه پاتې نه شي. مختلف الفاظ د هغې د هغه الفاظو خاصیتونه هغه په یو بل کې مدغم شي، امیز شي، او د هغې امیزش په نتیجه کې چې کوم سیز پیدا شي، هغه بیا هغه سیز نه وي، هغه د خپل خام مواد نه په خپل تعریف کې بیل وي. اوس خبره دا ده چې یو سړي الفاظ د ژبې راواخیستل او د خپل معمول سره سم په خپلو هماغو معنویتونو کې استعمال کړل، نو د دې مطلب دا شو چې هغه د تخلیق د مرحلې نه تیر نه شول، هغه د هغې د امیزش یې ونه کړو، د هغې د امیزش نه یو نوی سیز پیدا نه کړو، یو نوی معنویت یې پیدا نه کړو. چې پیدا یې نه کړو، دې مطلب دا دی چې هغه شعر مو نه لیکلو. اوس دلته دا سوال را پیخیږي چې آیا شعر صرف د منظومیت نوم دی؟ نو زه به تا ته دا ووایم چې پخوا ډېر داسې شوي دي چې مثلا د ښکار په موضوعاتو باندې ځینې منظوم سیزونه شوي دي یا نور. صرف شی منظوم کول دا تخلیق معنی نه لري. تخلیق معنی دا ده چې ستا کوم خام مواد دي هغه تامیز کړل او د هغې نه تا یو داسې سیز پیدا کړو چې هغه سیز په حقیقت کې یو تخلیقي تجربه ومنل شي، وګڼل شي، نو هله به موږ دا ګڼو چې دلته تخلیق شوی دی. ژبه استعمال چې دی په شعر کې، دا دی چې ژبه به د خپل عمومي استعمال نه اوچتوي، د هغې د امیز نه به یو نوی سیز، یو نوی معنویت، یو نوی مفهوم به پیدا کوي، نو هله به موږ دا ګڼو چې دا سیز د تخلیقي تجربې نه تیر شوی دی.
زموږ په کلاسیکه شاعري کې له شعري صنعتونو ډېره استفاده کېدل، خو په معاصر وخت کې د صنعتونو استعمال ډېر کم شوی دی. مګر اوس هم ځینې ځوانان په شعري قالبونو، په فورمونو یا په تخنیکونو کې تجربې کوي. څه فکر کوئ چې په نویو فورمونو کې تجربې کول به ډېر ارزښت ولري، که به دا ډېر ارزښت ولري چې په شعر کې د نوې خبره وسي؟
زما خیال شعري تجربه که هره تجربه وي، که هغه په غزل کې وي، که هغه په نظم کې وي، که هغه په کیتا کې وي، که په نوي قالب کې وي، که په زوړ قالب کې وي، د یو لیک دپاره، د یو تخلیقي لیک دپاره بنیادي شرط دا دی، اول شرط دا دی چې به تخلیقي وي. د هغې نه پس بیا مونږ دا کتلی شو چې یاره دا کیتا، یعنی وړمبی خبرې تعلق د یو سیز د تخلیقي حیثیت سره دی، د دې دویمې خبرې تعلق د یو سیز د صنفي حیثیت سره دی. نو صنفي تجربې په خپل ځان کې بدې نه دي. که څوک په نظم کې تجربه کوي، که څوک په هایکو کې تجربه کوي، که څوک په واقع کې تجربه کوي، دا صنفي تجربې دي. خو دا صنفي تجربې چې کوم سیز ته اړتیا لري په تخلیقي لحاظ، هغه تخلیقیت دی.
شعر ځینې پوهان په دې نظر هم دي چې هغه وایي هر قالب یا هر فورم چې دی، هغه په خپله له ځان سره نوې خبره یا نوی شعر راوړي. له دې سره څومره جوړ یاست؟
زما خیال دی چې د غزل چې کوم قالب دی، دا خو یو مشخص قالب دی. او ته ګورې چې په دې مشخص قالب کې تا یو قسم خبره کړې وي، ما بل قسم خبره کړې وي. بیا مثلا بارکوال میاخیل یو شاعر دی، نو هغه هم په دې یو قالب کې مثلا سل غزلې لیکلې وي. په سلو غزلو کې د هغه جدا جدا خیالات وي، دا ولې وي؟ د دې مطلب دا دی چې قالب چې دی، هغه د ځان سره مشخص خبرې نه راوړي. په هغه قالب کې مشخص خبرې ځایول، دا د یو شاعر د تخلیقي استعداد خبره وي.
که زه خپله تجربه درته ووایم، قیصر صاحب ډېر وخت داسې سوي دي چې فرضاً له ما سره خیال وي، نو ما هیڅ دې ته هغه نه دی کړی چې دا زه اوس په نظم کې ولیکم که په غزل کې. په خپله بس هغه چې تخلیقي لمحه راسي هغه په خپله یا په هغه کالب یې ځان ته غوره کړی دی، په غزل کې ولیکل سي یا له ما په آزاد شعر کې ولیکل سي یا په څلورزه کې ولیکل سي.
اصل مسله دا ده چې زمونږ په ادب کې چې دا مختلف اصناف متعارف شوي دي، یوازې په شاعرۍ کې نه، دلته بزخ دور سره د نثري تخلیق خبره هم وکړه. هغه صرف د دې لپاره چې چونکه ادب یعنی تخلیقي ادب دا د کردار نگارې مترادف ده، او کردار چې ده دا په واقعیت کې ځان ښکاره کوي، او واقعیت چې هغه په یو ماحول کې ځان ښکاره کوي. دا موږ چې په افسانه کې یا ډرامه کې کوم څه ته پلاټ وي، پلاټ څه شی ده؟ دا یو خاص ماحول وي، په هغه ماحول کې یو خاص واقعیه وي، او په هغه واقعیه کې یو خاص کردار وي یا ځینې خاص کردارونه وي. نو خبره بنیادی دا ده چې دا مختلف صنفونه جدید د دې جواز څه ده؟ د دې جواز دا ده چې موږ سره چې کوم موږ چې کوم تخلیقي واقعیت پېښ کوو، دا ځینې خو په خپل ماهیت کې دومره لوی خواره واره وي چې هغه د ناول د چوکاټ نه بغیر پیس یو چوکاټ کې نشي ځای ده. نو موږ مجبور وو چې د هغې لپاره به ناول چوکاټ غوره کوو، د هغه په شعوري حالت کې وي او که څنګه چې تا وي په غیر شعوري حالت کې وي. بیا ځینې داسې وي چې هغه د افسانې په چوکاټ کې خپ په موضوع شکل کې ځایږي، ځینې د ډرامې په شکل کې. همدغه شان په منظوم ادب کې موږ ګورو چې په کومو واقعیتونو کې نسبتاً یو تسلسل موجود وي، هغه موږ په یو باریک انداز پیش کوو، د هغې لپاره موږ سره د نظم مختلفې بڼې دي. بیا ځینې داسې دي چې هغه ډېر وړوکی پیشکش وي، د هغې لپاره مثلا کتا د رباعي ده یا د غزل شعر دی وغیرہ. نو دلته دا سوال چې دی دا د صنفونو سره تعلق لري، او صنف چې دی چې څومره مختلف مخې ته راغلي دي، عددي ضرورت تر مخه راغلي دي، چې کوم واقعیت وي د هغې واقعیت په تناسب سره بیا دغه صنفونه چې دي موږ یا انتخاب کوو په شعوري یا غیر شعوري حالت کې، او یا بیا دا دی چې یو تخلیقي بهیر چې وي هغه د ځان سره خپل هیئت په خپل راوړي. خو دا خپل هیئت په خپل راوړي دلته کې یو مسله چې هغه بیا د آزاد نظم یا د نثري نظم د دې نظمونو سره تعلق لري، او بالعموم دا ګڼل شوی ده چې یاره دا سیزونه چونکې د کافیې او ردیف د دې نه آزاد شوي دي. خبره یوازې د کافیې او ردیف آزادي نه وي، موږ چې کله په عروضو کې شاعري کوو نو د عروضو نه جوړ شوي چوکاټونه چې وي هغه داسې وي چې هغه یو اجتماعي چوکاټ وي. مثلا د غزل چوکاټ دی دا اجتماعي چوکاټ دی، او په دې چوکاټونو چې څنګه ته په دې تړلو چوکاټونو کې شاعري کوي، په دې تړلو چوکاټونو کې زم شاعري کوو. اوس سوال دا دی چې یو سړی په شخصي بنیاد دا چوکاټ بدلولی شي؟ مثلا د غزل چوکاټ دی هغه ته په شخصي بنیاد بدلوي، نو چې هغه چوکاټ ته بدل کړو هغه چوکاټ بیا د غزل چوکاټ پاتې نه شي، هغه ته به روم ورو ته بیا د بل کوم صنف نوم ورکړه. ځکه چې د غزل د چوکاټ چې کوم تقاضي دي هغه دا دي چې دواړه مصرې به متساوي وي، هم کافیه به وي اولنۍ، بیا په شعرونو کې هر دویمه مصره چې دا هغه په کافیه او ردیب کې ریپیټ کیږي او د مطلع سره وزن هم آهنګ کوي. همدغه شان د شاعر تخلص ته په دې قاعدې باندې چې ته ورسیږي، نو دلته چې کوم د غزل چوکاټ متعین شو، د عروضو متعین شو، او دا چوکاټ چې دغه سوي خو د غزل چوکاټ دی، خو که تا په کې بدلون وکړو نو که هر څومره ښه وي که هر څومره خراب وي خو د غزل چوکاټ به نه وي. اوس د آزاد نظم مسله چې دا هغه یوازې د کافیه او د ردیب نه د آزادۍ مسله نه، د چوکاټ نه د آزادۍ مسله ده. دلته کې هر یو شاعر چې آزاد نظم لیکي، نو موږ د یو شاعر په باره کې دا نه شو ویلی چې د په نظم کې چوکاټ نشته. په دې ماده کې یو سیزم بغیر چوکاټ نه وي، ته د ګیلاس نه پس مکه اوبه توې کاغه پم د یو چوکاټ په شکل کې ښکاری. او صرف سوال دومره وی چې الته په غزل کې اجتماعي چوکاټ وي او دلته ستا شخصي چوکاټ وي.
قیصر صاحب ورسته پښتنه به دا وکم چې که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړي، دا چې خبرې مو ډېرې پر ادب پوهنه وکړې، نو که پایل ستاسو له دوو نثر کتابونو وکړي، فکر کوم ستاسو دوه کتابونه په نثر کې چاپ دي، پر هغوی که لنډې خبرې راته وکړي چې دغه کتابونه د څه په اړه دي، او وروسته که ستاسو د شعرو مجموعو په اړه معلومات راکړي.
جی بالکل، لیک او تخلیق زما نثري کتاب دی، او په دې کې متفرق مقالی دي، ادبی مقالی دي، او په داسې وخت کې چې دا مقالی کله مالی کله، نو اگر چې زما دا اعتماد نه و چې کنه زه په ادب کې کومه لویه کارنامه کوم، خو دا حقیقت دی چې په هغې کې کوم موضوعات ما رانیول او چړل مې، نو ما داسې محسوسوله چې په دې موضوعاتو باندې پښتو ژبه کې لیکل نه دي شوي یا ډېر کم شوي یا ډېر مختصر شوي دي. نو لیک او تخلیق دغو مقالو مجموعه ده. بیا په هغې پسې دویم نثري کتاب چې دی هغه زما جمالیات یو نظریاتي جاج دی، دا د جمالیات په موضوع باندې ما لیکلی دی، او د یو نظریاتي تقاضی لاندې ملي کله ده زب داوی ما چې په جمالیات په باره کې په مختلفو نظریو کې یو نظریه ده افاده نظریه ده نو دا غ افاده ده نظریه لاندې ملي کله ده په هغه سلسله کې چې څومره زما توان کېده نو ما تفصیل او تعبیر او دلیل دا ټول سیزون استعمال کړی دي او ما دا ثابته کړی ده یا دا ثابتولو کوشش مې کړی ده چې کوم سیز زمونږ لپاره مفید وي هغه زمونږ لپاره ښکلې وي مطلب دا چې ښکلا چې ده دا په خپل ځان کې خپل قدر نه ده دا یو بل سیز ته اشاره کوي هغه افاده ده او بیا افاده هم په خپل ځان کې کوم قدر نه ده دا یو دریم سیز ته اشاره کوي هغه د انسان بقا ده لہذا انسان د بقا لپاره چې کوم سیزونه د هغه په بقا کې معاون پاتې شوي دي یا پاتې کیږي یا ته زمونږ توقع دغه سی وي نو هغه زمونږ لپاره مفید وي او چې کوم سیزونه مفید وي د هغې په باره کې زمونږ نظر داسې جوړ شوی وي چې هغه سیزونه مونږ ته ښکلي ښکاري سیزونه په خپل ماهیت کې نه ښکلي وي نه بدرنګ وي شعري مجموعه زما وړمبی د غزلونو مجموعه ده د مات کودی ریحان په نوم باندې بیا پاغي په سي دویمه مجموعه چې دغه د سل نمونه د عشق نور دي په دې نوم باندې د کې آزاد نظمونه دي او سره سره مشمر د غزلونو هم ده او دریمه مجموعه د اوس یو کال وړاندې د لادوا په نوم چاپ شوې ده او اوس یو شعري مجموعه ما سره تیاره بلکې دا به ما چې د چاپ د پروسس د لپاره بالکل اویلیبل دغه ته مې نوم ورکړی دی سا چپ سړی یم او د دې نه علاوه یو نثري کتاب دی چې هغه د تهذیب په موضوع باندې لیکل شوی دی تهذیب څېړنه او کره کتنه
په پای کې که بس خپل یو بل شعر راواوروئ که غزل راته وایست او که نظم ستاسې خوښ ده
جی بالکل غزل به درته واورم د خپل تندي صفا محراب مې زمانې ته ورکړو سجدې زما شولې ثواب مې زمانې ته
ورکړو
او زه د جذباتو سمر نور قربانی ورکړم زده جذباتو سمر نور قربانی ورکړم د خپل برخه هر ګلاب می زمانه ته ورکړم
ډیر ښه ډیر ښه
او محجوب خلکا اوس بخپل انجام ته هم ګورم محجوب خلکا اوس بخپل انجام ته هم ګورم ځان می بربند کړلو حجاب می زمانه ته ورکړم
ډیر ښه ډیر ښه
او لاړم د خپل زړګي په غار کې می پنا واخستا لاړم د خپل زړګي په غار کې مې پناه واخسته چې لا جواب شوم دا جواب مې زمانه ته ورکړو او خلکو ویل کې خایسته ده خایسته سمره ده خلکو ویل کې خایسته ده خایسته سمره ده سپوږمۍ مې یاد کړه حساب مې زمانه ته ورکړو او کیسر ژوند خو تعلق د زړه او تابو سره کیسر ژوند خو تعلق د زړه او تابو سره زړه راته پاتې شولو تاب مې زمانه ته ورکړو
ډیر ډیر مننه کیسر صاحب ډیر مننه چې وخت مو راکړ
ستاسو مننه ستاسو د ادارې مننه او جماعتم د خبرو موخه راکړل ان شاء الله
فرید الله قربان د خوست ولایت تکړه شاعر دی پښتو ادبیات لوستي او لاسو کلونو رئیس شعر لیکي قربان ډیر غزل لیکي او په شعر کې رواني کیفیتونه ورته مهمه سي زموږ همکار داوود تپان مرکه ورسره کړی ده پام مو ورته راړو
دا آزادی رادیو ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم دا خوست پاړه به تر ما خای تاسو هم زیات معلومات ولري خوست د افغانستان د ادبیاتو هغه حوزه ده چې تر ډیرو زیات لیکوال او شاعران په خوست کې میشتي په دغه ادبی حوزه کې زیات شمیر شاعران معیاري شعر لیکي د دغه معیاري شاعرانو په کتار کې سرلاری فرید قربان هم دی فرید قربان زمونږ د نن ورځې ادبی رادیو مجلې میلمه دی له ده څخه به د ده پیژنګلوي واورو او لغه وروسته به د ادبیاتو پاک له ده سره لنډه مرکه ولرو تاسې اورېدو ته رابولو قربان صاحب مایک ستا په اختیار کې دی او د خپلې پیژنګلوۍ نه راته پیل
ډیره زیاته مننه زه هم د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته په خاص ډول د دې ادبي خپرونې اورېدونکو ته سلامونه ولیکي هیله وړاندې کوم په دې هیله چې دوی بخوي. نو زه د خوست یم، فرید الله قربان، دلته لوی شوی یم، دلته مې زده کړې کړې دي سږ کال د شیخ زید پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي فارغ شوم. نو دا لس کاله کېږي په اصطلاح شعر لیکم، تر څنګ یې په فرهنګي فعالیتونو هم بوخت یم، وخت نا وخت دلته غونډې کېږي، هغو ته ځمه، په ډېرو کې برخه اخلم، د دې تر څنګ د یو سیمه ایز تلویزیون سره هم کار کوم.
ډېره مننه قربان صاحب، تا د لس کلنې شاعرۍ خبره وکړه چې لس کاله کېږي تاسې شعر لیکئ، د شعر په اړه راته ووایه، شعر تم څنګه مخه کړه او څنګه شعر لیکې؟
ما مخکېم دا خبره ډېرو ملګرو سره شریکه کړې ده. زه خپلم د خپل شعر په اړه ډېر څه نه پوهېږم، په هغه لومړیو کې چې څنګه مې شاعري پیل کړه، خو اوس چې فکر کوم له دې نه یې معلوموم چې اوس څنګه شعر نشم پرېښودلی. نو راته معلومیږي چې شعر لیکل زما یو فطري غونتې کار و، او باید لیکلی مې وای. دا چې پیل نه دی راته معلوم، خو دا چې اوس شعر لیکم اوس یې پرېښودی نشم، نو له دې نه داسې معلوموم چې باید که ښه دی او که ښه نه دی دغه شعر باید ولیکم. نو داس دقیق به نشم ویلی، خو یوه خبره د پام وړ ده، هغه دا ده چې په خوست کې دغه د فرهنګي حالت دلته د شاعرانو سره نږدې پاتې کېدل زما په اوسنۍ شاعرۍ کې د دې ډېر ستر لاس دی.
ما د خپلې پوښتنې څنګ کې دا یاده کړه چې څنګه شاعري کوي.
زه خو د سیم یا د کالب په لحاظ کې ووایم، تر ډېره غزل لیکم، او دا عموما زموږ په اوس وخت کې شاعران غزل ډېر لیکي. نو غزل لیکم، او د موضوع په لحاظ ممکن مختلف موضوعات وي، د محتوا په لحاظ زما په شعر کې ممکن سړی له حالاتو نه متاثره شي، او کله کله پکې هغه د زړه هغه غوښتنې، هغه د زړه کوم غږ چې د سړي د هغه هم پکې انعکاس عمومي. نو داسې یو خاص لوری ورته نشم ټاکلی، خو دومره د خپل شعر په اړه هغه چې ملګرو په کره کتنو کې خبرې پې کړې دي، دوی ډېر وایي چې په اصطلاح شعر دی تر ډېره داسې موضوعاتو ته ځانګړی دی چې هغه د انسان طبیعي غوښتنې دي، یا په اصطلاح هغه انساني دردونه دي چې یو انسان ورسره مخامخ کیږي.
مننه. یعنی فلسفي شاعري خوند درکې، یو ورځ تا غزل واورو وروسته به مرکې ته دوام ورکو، په دې به وغږی ګسته ستا شاعري کې کوم اړخونه دي؟
نو زبا دا یو غزل درنو اوریدونکو ته وایم، دا مې البته په دې وروستیو کې لیکلای دی.
ارشاد:
څه د بې حسه خاموشۍ انتها خار ته راغله، څه د بې حسه خاموشۍ انتها خار ته راغله، غږ د څه نه اورم چوپه صحرا خار ته راغله. دا اول ځل دی کوم ملنګ د غره را پیښ دی دلته، دا اول ځل وینم چې دومره رڼا خار ته راغله. کلی دی، خلک دی، د مینې سادهګان لیونیان، ویره ده، کرکه ده، د خلکو سودا خار ته راغله. او ښایي راغلی وي هغه د بنګړیوال دکان ته، نه ګورې څنګه سپرلی خیزه هوا خار ته راغله. قربانه څه د بدرنګیو په تیارو کې ورک یو، قربانه څه د بدرنګیو په تیارو کې ورک یو، قربانه څه د وحشتونو بالا خار ته راغله. نو دا غزل وو په دې هیله چې د اورېدونکو بخ
دا اوس هم چې تاسو کوم غزل راواورو داسې اړخونه داسې ښکارېدل چې فلسفې ته ډېر مایل دي، تاسو فکر کوئ؟
د خبره دا ده چې د انسانان د شخصیت په لحاظ، د دوی د غوښتنو په لحاظ بیلابیل دي. زه په عادي ژوند کې هم داسې مطالعه هم په داسې ساحه کې کوم چې تر ډېره مې دغه د اروایي مسایلو مطالعه ډېره خوښېږي، او د دې تر څنګ هغه د فلسفې برخه او دغه بحثونه دلته په خوست کې زموږ دغه د یو څو ډله ملګرو راپورته هم کړل. د دوی د غوښتنه هم دا وه چې له دې اړخه خلک خبر شي، دوی یوازې هغه سرسري مطالعه ونه کړي، ځکه ارواپوهنه فلسفه ده زموږ د ژوند تر ټولو هغه ژور او مهم برخه ده. بیا په ځانګړي ډول شعر که هر څه دی، که نور ورته هر څه تعریفونه وړاندې شوي دي، خو دومره ویلی شو چې هغه زیږنده یې د انسان هغه اروایي حالتونه دي. دا که د مفکورې مفکوره پکې ده، دا که پکې تخیل دی، دا په ځکه پکې عاطفه ده، خو په ټوله کې د همدغه انساني اروایي حالت زیږنده شعر دی. نو زه عادي ژوند کې په اصطلاح یو ډول پیچلی غونټې ژوند لرم، او په شعر کې ډیر وخت داسې کیږي شعر ولیکم هغه چې راته سرسری خبره وبرې کی، بیا لسره هغه د غزل نه تیر شم، زړه مې وب پرې نڅکي، هڅه مې دا وی چې یو خبره ژوره وکم، داس خبره چې بل چا نه وی کړی او ماته داسې وبرې کی چې ممکن غلوستون کې یو څه ته وهڅوي، دا یو په ژور فکر ته وهڅيږي. نو زوایم دا یو طبيعي غوښتنه ده، داس خو موږ نشو کولای چې په لوی لاس ډیر وسم لیکوال او د پهان په دې نظر دي چې شعر د فلسفي د غدرون بار چې دا یا د ژورو مسایلو د غدرون بار نشي وړي، خو دا بیا د انسان د غد زړه د روان غوښتنه ده چې دای به د کائناتو په اړه د ژوند په اړه د پښتنو سره مخ کیږي. نو شعر چې کله د زړه غږ دی، دای مجبور دی دا غږ وباسي.
یعنی په شعر څه غواړي ترلاسه کی؟
زما غوښتنه د شعر نه دا ده چې عقلن انسانان د دوی رواني یا دورنی حالتونه چې دي، د دوی د غوښتنې چې دي، دا باید نورو ته انتقال شي. او د ټولنې د اوسم یو لوی ستونزه دلته دا ده چې موږ یوازې خلک په ظاهر کې درکړي دي، ممکن په ښار کې په یو خندون کې کس په لیدو موږ هغه بس یو خوشاله کس وبولو، خو ممکن داسې نه وي. بزغه د چارلی چاپلین چې ډیر مشهور ماسل و، دغه خبره ډیر وخت کوم چې هغه یو مرکه کې ویلي و چې ما چې څومره خلک د سټیج په سر خنده ولیدي، د هم دومره مې د ځان سره بیا ژړلې دي. نو کله چې موږ یو څوک د ظاهر نه اندازه دا غیا خلو، دا ډیر سطحي برخورد دی یو چاپ مقابل کې. که موږ رښتیا هم غواړو شي د انسان سره خوخوګي ولرو، دغه هغه دورنی حالتونه باید موږ ته معلوم شي، موږ هغه باید دننه وپیژنو چې هغه دننه یو څه ډول هغه په باطن کې څه ډول انسان دی. دا په دواړو اړخونو کې، هم په مثبت اړخ کې هم په منفي کې، ممکن موږ یو څوک ډیر صفا د جامو نه د کړو نه، یو څوک ډیر راته صفا یو ډیر پرښته غونته وبرې کی، خو ممکن هغه په باطن کې داسې نه وي. نو زه دا وایم چې شعر دی د سړي د باطن غږ وي، او د دې د لارې دی دا چې د نورو اړیکو نه ظاهري پیژنګلوي کیږي، د شعر د لارې نه دی د انسان نانو ترمنځ دغه دورونی پیژنګلوي وشي.
یو بل غزل دی ماورو،
د غم له څومره پړاوونو انسان لا تیریږي، د غم له څومره پړاوونو انسان لا تیریږي، خدای چې کله به د ژوند دا کربلا تیریږي، ستا د راتلو شیبه عذاب د مخه خیره کوي، په محبت کې انجام هم په ابتدا تیریږي، خیال د سکون مې لکه غږ د ماتې شوي هیلې، زندگی هم د هسې ستړي چې سا سا تیریږي، ورځ ده رڼا ده ستا د حسن تماشبینه، دنیا شپه ده چوپتیا ده او کیسه د ښکلا تیریږي، لنډه دا شوله د ناس په ملګرتیا قایله، کوم یو هوس د پیغلتوب د زړه کې بیا تیریږي، زما وطنه ستا برخلیک هم لکه زه داسې دی، زما وطنه ستا برخلیک هم لکه زه داسې دی، قربانه څوک هم چې په مخ کې ځي په ما تیریږي.
واه قربان سی، یو بل غزل دی مورو، بیا ورسته خبره ته دوام ورکړه.
نو یو بل غزل دی، درجار شم را پیرزو د کړ روزګار د اندښنې، درجار شم را پیرزو د کړ روزګار د اندښنې، په پټو سترګو هم څاره ملار د اندښنې، دیمات دو وجودونه په ارمان د نزدېکت، تړلې دوه ارواوې په یو تار د اندېښنې، او د ژوند د غم رواج دی پلل کېږي په هر ځای، بس کلی د ژړا لپاره ښار د اندېښنې، یو څوک لکه د اوښکو څاڅېدلی دی له غم، یو څوک لکه د اوښکو څاڅېدلی دی له غم، یو څوک دی سبب شوی دی یار د اندېښنې، بې ټکو بې کیسو مو سره وکړه مخه ښه، قربانه په څه چل وشو اظهار د اندېښنې.
ډیر مننه قربان صاحب په شعر کې د خپل تجربه په اړه راته وایي اوریدونکو چې ستاسو غږ اوري هغه به ځینی اوریدونکو به هیله لري چې شاعران سي او ځینی به شاعران خو په شعر کې تجربه د کمخت سره به مخې ستاسو تجربه څه
زبا غد غزنفر صاحب د وی لیکنه نه دا خبره را پیل کوم دغه یو لیکنه د په غالب ګمان عنوان دی یو आवाज هغه وایي چې شاعر سره د چ په مختلف موضوعاتو به شاعری کوي بلابل موضوعات به شاعری د پاره ټکی خو پاغي کې به یو جمعي داسې وحدت وي یا داسې یو سبب پکې وي چې په ټوله شاعری کې هغه د زړه د یو غښتنه بیان کاس شي وي نو کومګ هم دغه یو غږ چې دا موږ د خپل ټول ژوند د پاره پرس کو نو زبه وایم چې دغه غږ دغه کومي برخي چې دی دا په شعر کې هغه انساني تجربه دي کومګ د ژوند شکایتوم کو کد ژوند خوخم یو کدلته د چا پاړه غږیګم د ټوله په شعر کې زمګ د ژوند تجربه دي او د ویلو د پاره یا بل ته د رسولو د پاره د شعر نه ماته کومه بل خو وسیله نه بریخي چې سړی د پکې خپل تجربه له نور سره شریکي کی بیا سړی به دام وایي چې د شعر دغه تجربه د ساينس د تجربه غونټ نه دی ممکن کلونه کلونه ساينسي مواد ماشينونه په دې سړی ونه توانی کی چې هغه څه چې ته په شعر کې چاته ویل غواړي په استلا په نور وسایلو یو ویل شي یو مثال وایم مثلا کسړی کومشپا پتیارو کوټه کې خپوي غریونی ولې وي د کوم چا یاد په مخه کړی وي کوم ډیر ترخه فکر په مخه کړی وي یو ترخه خاموشي ترخه خاموشي سار کړی وي کدهغه حالت سړی شیر کی نو زما فکر تر نورو با داسې ورسیږي چې په نورو وسایلو موږ دغه کار په بل علم کې نه شو کولای نو د دې خبرونه مې موخه دا و چې شیر یوازینی شایدي چې نورو انسانانو ته زموږ د ژوند دغه تجربه انتقالوي دا تجربه تر ډیره زموږ د روان سره تړلې دي او زبدام په یا تکه مچ په شیر کې زمګ د ټولانیز ژوند بعضی تجربه خوبوي خو تر ډیره په کې زمګ غراونی تجربه دي چې پاغه کې زمګ غختنه زمګ د زړه ماته د نه زمګ خوشحالي زمګ خپګان دا شیان ټول شامل دي
مننه قربان ته یو دوه غزل دی او بیا دی غن ورسته بیا خپل مرکه ته دوام ورکو
پستر ګودا یو بل غزل دی د زر پرست شر پرست زمانه لاری دی د زر پرست شر پرست زمانه لاری دی په یوه هم نظم کپات الد وی لاری دی ما سرستا په لټون ستړی نشوي ختم نشوي په دې می خوخی دی په دغه سبب خې لاری دی ورته د سلو خایستونو دروازې را خلاصې ورته د سلو خایستونو دروازې را خلاصې جنکی څه دی خود تک کښنه درې لارې دی او دریا بستا د خود ارزۍ کیس نور نشم زغمای زما د یار ترمنز دی ولې سره پرې لارې دی د هغه حسن ناس په زړل کورې خم داسې دی د هغه حسن ناس په زړل کورې خم داسې دی د هغه کلی د قدم لاندې وې دی لارې دی دا بیا د کوم لې ونی خیال تر ارم سرا یا راغلی چې ته یې پرې خو دی قربان او ستنې لارې دی
قربان سے ستاب شاعران ته پیغام سے یا وریدل کو تاسو هغه د اوستا غاوري
زما پیغام دا دی چې زموږ د شاعرینا په اوس وخت کې پټوله کې د هنري ادبیاتو نه یو لوی ګیلا دا ده چې پاغه کې نوې خبرې ډېرې کمی دي یا به زه وایم چې پاغه کې هغه شعري ازادي موږ ډېر کم محسوس وو خوشحال بابا چې ستر شاعر دی حمزه بابا چې ستر انسان او ستر شاعر دی یا نور کسان غنی خان داس نور هر څوک چې دی هغه شعر په پوره ازادۍ ویلای دی هغه چې زړه یې څو وختلې دی هغه خبره کړی دا زه ډیر وخت ملګرو ته دا مثال وروړم دی مثال په توګه حمزه بابا وایي چې ک د شینوارو نه نفرت وې داستا ورزه د سوات او د بنیر شوم زه نو دغه خبره ممکن زموږ د وخت کوم ځوان شاعر ونه کړی شي هغه
فکر کوي چې زه څنګه هغه د قومي هغه د لدې پول تیر شم، څه ډول زه د قوم نه تیر شم. خو هلته دا چې خبره د مینې ده، هلته چې خبره د یار په مقابل کې ده، حمزه بابا په پوره ازادۍ سره وایي چې که د شینوارو نه نفرت وي، دا ستا ورزه د سوات او د بنیر شم. زه د دې خبرو نه زما موخه دا وه، او زما ملګرو ته او خاص ځوانو شاعرانو ته پیغام دا دی چې د شعر د لیکلو په وخت کې دا هغه څه ووایي چې د دوی د زړه غږ وي، په نورو پسې دې نه ځي. د دې ګټه به دا وي چې موږ به نوې شاعري ولرو او په ټوله کې به ادب ته موږ څه ورکړی شو.
ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.